سهار لاس بجی شوی زموږ غاغله ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې تر ډیره د ازادي رادیو پروګرامونه تاندې څنګه او د ازادي میل مخبري کې خو لمړی په مکړې د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په افغانستان کې له جګړې پاتې زرګونه ماینونه او چاودیدونکي وسیلې تر اوسه د سلګونه ټولنو لپاره ګواښ ګڼل کیږي. یوناما پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې د هلو ترست په څیر د ماین پاکۍ موسسې د خلکو د استوګنې او د ښوونځیو شاوخوا سیمې له ماینونو پاکوي تر څو د خلکو ژوند خوندي وي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ورمورس په یو بل بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې له جګړو پاتې د ماینونو او چاودیدونکو وسلو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه زره ولسي وګړي وژل شوي دي یا ټپیان دي. د یوناما په خبره د ماین پاکۍ مؤسسو تر اوسه په دې هیواد کې 3011 کیلومتر مربع ساحه له ماینونو پاکه کړې خو په وینا یې په دې برخه کې لا ډیر کار پاتې دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په روان میلادي کال کې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د جاپان د 600,000 امریکایي ډالره بسپنې خبر ورکړی او چا پرون پر ایکس شبکې په دې اړه خبر خپور کړی خو جزئیات نه دي ورکړي. جاپان د افغانستان ستر مرستندوی هیواد بلل کیږي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو له لارې له اړو افغانانو سره میلیونونه ډالر مرسته کړې. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال د فبروري په 2 د جاپان د حکومت د 1.5 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړی و چې له دې سره یوازې په تیرو 3 کلونو کې له دې پروګرام سره د جاپان د مرستو اندازه 3.5 میلیون ډالرو ته رسېدلې. د افغانستان د هوا پیژندنې دولتي ادارې لنن څخه نیولې د اونۍ تر پایه د هیواد د مرکز او شمال د سیندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د وري یا حمل د 15 او 18 نیټې ترمنځ د غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، میدان وردګو، غوربند، پنجشیر، کونړ، لغمان، تخار، بلخ، سمنګان، سرپل، میمنې، بامیان، بغلان او کوکچې د سیندونو پر لارو او د یادو سیمو په ځینو سیلبرونو کې د واورې د ویلې کېدو، بارانونو او د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د متحدو ایالاتونو په ګډون د اسرایلو یو شمیر نږدې ملګرو هیوادونو نن په غزه کې د اسرایلو په یوه هوایي حمله کې د یوې خیریه ټولنې د 2 کارکوونکو وژل وغندل. دا کار د دې باعث شو چې یو شمیر خیریه ټولنې فلسطینیانو ته چې د لوږې سره لاس ګریوان دي د خوړو رسول ودروي. د نړۍ د مرکزي پخلنځي په نوم د مؤسسې پر 2 کارکوونکو د اسرایلو برید د متحدو ایالاتونو هغه حادثې له ګواښ سره مخامخ کړي دي چې غواړي له قبرس څخه غزې ته د مرستو د رسولو لپاره سمندري دهلیز پرانیزي. د امریکا ولسمشر جو بایډن بیګا پر اسرایلو کلک انتقاد وکړ او ویې ویل دا پیښه ښایي چې اسرایل د ملکي وګړو خوندیتوب ته لازمه پاملرنه نه کوي. او یوې سختې زلزلې نن سهار د تایوان ټولې برخې زیانمنې کړې. د دې ټاپو په جنوب کې ودانۍ ونړولې او داسې سمندري توپان یا تسونامي یې جوړه کړه چې د جاپان جنوبي ټاپوګانو سواحل یې له یوې مخې یوړل. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تایوان په هوالین سیمه کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ ویجاړه شوې او په پلازمینه تایپی کې د زړو او ځینو نویو ودانیو تیګې جلا شوې دي. په ټول تایوان کې د اورګاډي شبکې او په تایپی کې تر ځمکې لاندې مترو کار پریښی دی. د تایوان د زلزلې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 0.2 درجې خو د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې شدت 0.4 درجې ښودلی دی. په دې پیښه کې تر اوسه د 4 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوان افغان سندرغاړي چې په افغانستان کې اوسېږي له خپل ژوند څخه شکایت کوي. وایي
یو افغان ځوان په صفت د تاسو نوم یې واه تقریبا 15 کاله په هنر کې کار وکړ. زما 15 کاله ټول ابس لاړه. اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم، کار به کوم او 15 کاله په هغې کې پاري کوم یا شل کاله تر څو زه بیرته خوشحال تاج شم په هغې کې. دا ډېره ځورونکې ده.
شمستر گستر گوتا ارفا اور پسی گورم نگورم ہاگا گاتا دنیا اور پسی گورم نگورم ہاگا گاتا دنیا اور پسی
هنرمندان وایي چې د طالبانو په حکومت کې له نورو ستونزو سره سره بد اقتصادي حالات دوی ډېر ځوروي.
زه دا تاسو ته وایم په خدای کې هنرمند ته څوک کور ورکوي؟ وایي کاروبار دې نشته، د څه شی نه به ته کرایه ورکوي؟ دکاندار ورته قرض نه ورکوي، وایي پروګرامونو ته نه ځي، ته څه شی بیا به زما قرض ورکوي؟ ګیس والا ورته قرض ورکوي، نانبه ورته قرض نه ورکوي. څه درته وایو نور؟
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. د جمهوریت له نسکورېدلو سره سم چې کله طالبان بیا د دویم ځل لپاره په افغانستان حاکم شول، د هنرمندانو په ژوند کې هم د نورو افغانانو په څیر بدلون راغی. دوی وایي ټول عاید یې د خپل هنر په مرسته ګټه. له بلې خوا سندرو او موسیقۍ سره مصروف و. په سندرو سره یې هم ځانونه خوښ ساتل او هم یې د خپلو مینهوالو هنري ذوق خړوباوه. خو له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي، نه یوازې دا چې دوی خپل هنر ته دوام نشي ورکولی، بلکې د حاکم نظام له ویرې څخه هم پټ ګرځي. خوشحال تاج هغه افغان سندرغاړی دی چې په خبره یې هنر له پلار څخه ورته پاتې دی. په رسنیو کې دندې درلودلې، د خلکو په ودونو کې موسیقي غږوله او په پیسو یې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. دی وایي اوس چې د دوی کار په ټپه ولاړ دی، له ګڼو ناخوالو سره مخ دی.
موږ باندې خو پابندي ده، لکه میډیا ته آزاد دغه برنامه نه شو ورکولی. زما پلار دی په بستر پروت دی، تاج محمد استاد. زما مشر ورور دی نیک محمد عطیف، هغه د سرطان په ناروغۍ اخته دی شوکت خانم کې. ما څومره قرضونه په ځان باندې راواړول او ما څومره سوالونه وکړل، څومره تکلیفونه، حتی تر دې چې ما جوار خرڅ کړل. دا هم نه وایم چې زه یو ښه هنرمند یم یا خراب هنرمند یم، خو د یو افغان ځوان په صفت به زه تاسو ته وایم چې زما ځواني ده او ما تقریبا 15 کاله په هنر کې کار وکړ او هنر هم د ژوند یوه برخه ده. ما چې کوم کار وکړ، زما 15 کاله ټول ابس لاړه. اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم، کار به کوم او 15 کاله په هغې کې خواري کوم یا شل کاله تر څو زه بیرته خوشحال تاج شم په هغې کې. دا ډېره ځورونکې ده، دومره ځورونکې ده چې تاسو ته وایم چې نشم ویلی بیان راسم شته. د دې اورېدو د مهاجرت شپې وې په کوزه پښتونخوا کښې، هلته مې دومره استادانو خدمتونه وکړه او لوږې تندې او نارې شلګیرونه هم تېر کړه. بیا چې دلته خپل هېواد ته راغلو، دلته هم دومره تکلیفونه او استادانو سره خواریانې مو کړې او پیدل مزل ما کړي دي تر څو استاد نه خپله زده کړه وکړو او د استاد زړه او د استاد هغه کار چې دی هغه ما لاسته راوړی دی. نو دا ډېره بوګنوونکې ده، ډېره حیرانوونکې ده او ډېره دردوونکې ده چې یو کس دومره خواري وکړي او دومره تکلیف تېر کړي آخره کې هېڅ شي. نو اوس به زه په خپل پلان باندې بیا څومره وخت کار کوم نه پوهېږم. هر څه سیسټم زموږ د والد سره وه، بېچاره ضعیفه شو، بیا زموږ مشر ورور سره او هغه په دې سیال شو. نو دغه هر څه د خدای هیلي ته اسرې ته پاتې وو او ما ته پاتې وو. نو هغه زما کاسم دغسې حال ته راغی چې زه په کور کېناستم. سر دې چې هغو ماته څومره ضروري دي، هغه یوه خلا ته پته ده او ما ته پته ده.
چرته لږ راشه تم فادر پسې وګوره.
یا یو بل افغان سندرغاړی نقیب الله شوقی وای لکوم ورځ څخه چې لس سندرو څخه په زور لري شوی په خبره له خپګان څخه په سر کې سپین ولګید. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پایل کې مې ورنه پوښتلي چې له څه وخت را په دې خوا یې سندرې ویلي.
سندر و سره خو مې شوق شل کالو نه و خو اوس سوشل میډیا ته دا اته نه کاله کېږي لس کاله چې زه راوتی
دا راته وایه چې څه رقم سندرې تاسې وایه محلي سندرې دي کوم رقم شعرونه زیات خوښوئ؟
زه خو زیات داسې محلي سندرغاړی یم ځکه چې ما په د افغانستان په تلویزیونو کې چې رسمي وظیفې کړي دي یو کلیوال سازونه دي ما برنامه په یوټیوب کې تاسو کتی سي زه محلي سندرغاړی یم لکه داسې ادبي سندرغاړی یم.
معمولا څه رقم شعرونه تاسې ډېر خوښوئ او کوم شاعر شیرونه مو سندرو کې ویلی دي؟
زیات لکه د محمد آغا مدهوش سو د منګه د مشرقي سیمه شاعر ده د محمد آغا مدهوش سو هلال کګوال سو ملنګ جان بابا سو مامنور بابا شیرونه سو غنی خان شیرونه سو دا شیرونه زیات ماوي.
bale تاسو ول چې رسمي دند په تلویزیونو کې درلودلې درته وایي چې دې په څنګه تاسو د خلکو ودونو تام تلې کنه تلې
ودونه تتلونه بس ودونه تم د سیمهالی موسیقي به کوله اغه موسیقي مونږ نه کوله کم چې دی بره قابل کې او دا کوم موسیقي نه واغ مونږ دا محلي موسیقي کوله ودونه تتلو.
bale د سره ته ویلې چې په کوم شمیر باندې سندره لري؟
سندره خو ډیر زیات لري ما یوټیوب کې ډیر زیات سندره دي ما چې به هیڅ نه می 200 سندره نه ډیر دي.
کومه سندره دا چې خپل دي ډیر زیات خوخیږي او کړه دي چې هغه سندره وایل خپل دي خواندور نه اخسته؟
نو سندره خو ډیر سندره دي په لن په سوشل میډیا کې او افغانستان کې یوې سندره ز ډیر زیات مشهور کړل ما ډیر زیات تشویق کړم په غوږ سندره یوړم واغسته هغه دي شیفت عمل کامهوال سره یو سندره دا تیرونه خې دي مخکینه باندې ټیوران دو نا پویا موټر وان دا الله دې ورته خیر.
bale کله چې لګزر زیاته برخه دي همدې سندره چې تاسو په نقیب شوقی باندې مشهور کړی راته وای
او په دوه بل سره درته وای وال خویس نه چالانیږي په غم اخته ده چې بیا چالان سینه ودریږي په غم اخته ده پټول لار کې بورانیږي په غم اخته ده ود نمونی لپاره ټپ کې چالان ده نا پویا موټر وان ده الله دې ورته خیر کی وټیرونه خدي مخ کې نه بنا ټوران ده نا پویا موټر وان ده الله دې ورته خیر کی نا پویا موټر وان ده الله دې ورته خیر کی.
ډیر زیاته مننه. په دې سندره کې لکه څنګه چې تاسو زمزمه کړله یو لوی پیغام هم پروت دی هغه دغه چې نا پویا موټر وان ده الله دې ورته خیر کی. څنګه چې دې سندره فکر در پیدا سو آدیسی ډیر ولیدلې نا پویا موټر وانان دې ډیر ولیدل لکه څنګه چې دې سندره کې ده الا ته څه وځ دادی ویلې؟
ډیر زیاته څه تعجب غوندې ښکاره سونو ما لیزه به دا تامه خپ زمزمه کړې او ډیر زیات تشویق کړې وکړ په یوټیوب کې نو کار ځای کې دا ډیر زیات مینه خلکو را کړل په دې سندره باندې یو بل سندره دا تاسو به ورېدلې په یوټیوب کې هم کتلې په دې وطن کې مې آشنا د غسې شپې وکړلې لپاره ځمانځتنه مې هم زیاتې جنازې وکړلې.
bale کلک نام دام را په زمزمه کې ډیر بخي
په دې وطن کې مې آشنا د غسې شپې وکړلې لپر زمانځنه مې هم زیاتې جنازې وکړلې په دې وطن کې مې آشنا د غسې شپې وکړلې لپر زمانځنه مې هم زیاتې جنازې وکړلې هم دغه خلک په دوزخ ته ځي په دې خبره قسم وکړو شو وسول به جګړې وکړلې لپرزمانځنه مې هم زیاتې جنازې وکړلې.
روزو د افغانستان اوسنی حالت تکلت چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل د تاسو په ژوند کې چې یو هنرمند یاستې څومره تغییر راغی؟
په دې درې کلو کې خو شخصا لږ نه ډیر زیات ستونزې ما ولیدل دونه تغییر راغلی چې درې کلو کې مې ګیره سپینه سو اثر مې سپین سو سوچونه او فکرونه ډیر زیات ستونزې سره دونه ستونزې سره مخې مو چې په دې طالبانو په دور کې مې لاسګاډي باندې مې کراچی وانی مې وکړه او بټۍ کې مې کار وکړ دا دې سیموټو دې ګلکاری مې وکړل مزدوري خو بس په 2200 روپۍ ما دې جماعت دې کور تقریبا 14 کسه فاميلي والله کا گزاره کیږي نو کله کله دومره مایوس سم دومره مایوس سم چې لحد نسیوا بیا یو ورځم د ګلکار سره کار وکړ، دا خښته ورکړه، دا سیمټ ورکړه، دا بوجۍ کته کړه، دا غږ کړه. هغې نه بعد مې بیا لاس ګاډي باندې په ګلپیانو دا سبزی او دا شیان مې خرڅ کړل، ډېر زیات مشکلات پیل
شول. اوس بیا مثلا دغه د سبا او بیګا لپاره خوراکي مواد څه رقم پیدا کوی؟
دونه اندازې ته قرضدار سویم چې اوس دوکانداران قرض هم راسره نه کوي.
د اولادونو زده کړې د تر کومه ځایه پورې رسیدلي؟ آیا هغه دویم غواړي چې هنرمندان سي؟ بیا په تېره په شرایطو کې طالبان هنر ته څوک نه پرېږدي او که نورې زده کړې کوي؟
مشر زوی مې داسې اووم ټولګي پورې اول نمره روان و، اوس دا دوه میاشتې کېږي. هغه ته مې ویلي زویه چې بس مشکلات د کور ډېر دي، هغه مې مکتب نه وباسته. دلته مې یو چا سره مزدور کړی ده، د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې هغه لګیا دی، د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې دلته یو چا سره مې نولی ده. بس
تاسو خپل اولاد ته څه رقم هیلې درلودلې چې په راتلونکي کې باید څه سي؟ خو هغه چې دفتن د افغانستان شرایط بدل سول، تاسو هته له مکتب څخه راوویسته، څه هیلې څه ارزو مورته درلودله؟
ما خپل تعلیم لسم کې ما هم پرېښی و، مونږ هم چې بس دغه مشکلاتو نه هغه سو تعلیم مې پرېښی و. ما ویلې چې زه یې مای بچی به آینده جوړه سي، یو چېرته به یا کوم معلم سي یا کوم ډاکټر به سي، بس هر څه ترېنه پاتې سو.
شوقي صاحب، له اوسني نظام نه د تاسو غوښتنه څه ده؟ اوس خو تاسو سندرو ته نه پرېږدي کنه، او له بلې خوانه کورنۍ له تاسو نه ډوډۍ غواړي، له دې نظام نه تاسو څه غواړئ د خپلو مشکلاتو د حل کېدلو لپاره؟
د مینې خلک یو، همیشه بل ته خوشحالي ورکړې ده، ټول عمر نه کوم خلاف کار کړی نه کوم هغه کار کړی ده. ما غوښتنه دا ده په دولت کې، ریاست کانال ده، ریاست برق ده، ریاست شاروالي ده، دغه هنرمندانو ته یو کار ورکړي، یو ځای کې ورته یو دندې ورکړي، یو ځای کې ورته یو وظیفي ورکړي، یو صفاکاري ورکړي چې د خپلو بچانو ته یو مړی نفقه پیدا کړي. دا هنرمندانو د ما په شمول ټولو د خپلو کور سامانونه قیمتو سامانونه خرڅ کړل، او خپلو بچانو ته په نفقي او ارس یو وړه یو شیان اوړل.
وایې له دې وروسته هم غواړي چې سندرې وایي؟
زه غواړم چې خپل هنر همداسې جاری وساتم، خپل شوق جاری وساتم. همیش به زه خپلو اورېدونکو، خپلو مینوالو ته زه خپل پیغام رسوم، که هغه د سندرو له لارې، که هغه له هرې لارې.
تاسو ویل چې خپل هنر ته به دوام ورکوئ، د طالبانو له حکومت وروسته هم کومه سندره ویلې ده؟
هو ویلې مې ده، په مهاجرت کې مې یو سندره وویلې.
د مهاجرت سندره به هم راته ووایې، له هغه وروسته به بیا خپله مرکه پای ته ورسوو.
یار دا کلے پردے دے، دلتا غات سڑے دے چد چاکلے پردے دے، یار دا وطن پردے دے، یار دا کلے پردے دے، دلتا غات سڑے دے چد چاکلے پردے دے، دلتا غات سڑے دے چد چاکلے پردے. رات چوک وائی ماجرو، رات چوک وائی سوالگرو، رات چوک وائی ماجرو، رات چوک وائی سوالگرو، منگ بسبر کاؤ خیر دے چی اشنا وطن پردے دے، دلتا غات سڑے دے چی دا چاکلے پردے دے.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ، په دې هیله چې یوه ورځ بیا د تاسو هنر وغوړېږي.
خدای مهربانه ده، امید لرو.
د مشرقي زون د هنرمندانو رئیس کبیر ګل هم په افغانستان کې د هنرمندانو ستونزې تاییدوي، وایي چې دوی ته د ډوډۍ پیدا کولو لاره بنده شوه.
د امارات راتګ سره سم په هنر او موسیقي باندې پابندي لګېدلې. ما هغه وخت نه تر اوسه پورې د هنرمندانو پوښتنه چا نه ده کړې. د حکومتي په لحاظ تقریبا ما سره 315 کسان راجستر شوي هنرمندان شته دي چې هغوی زموږ په ټولنه کې تنظیم او همدغلته کار یې کول. البته خپل هنري فعالیت د رزق پیدا کولو موږ ته ذریعه بنده شوې ده. په خدای علما به زموږ موسیقي ته ناستو، نور ښایسته ښایسته غزلې و، ښایسته ښایسته شعرونه و، داسې شعرونه نه و. زموږ هغه خراب شعر هغه وخت کې چې به خلک ویل کوم یو شعر ده چې بی بی شیرینې زیړه ګولې، د چا چې کور کې بی بی شیرینې نه و وای دا غنم یاد کړی دی. دغه مونږ به ویل چې دا به هم باید نه نشری دی، که نه دا یو فلکلوریک سندره و. په کلیو بانډو کې چې کوم سندره خلکو زنانو داریاو سره دی سره به ویل، هغه به مونږ ټلویزیون کې یا خلک به ثبتو، هغه به وایي چې والله څومره ښایسته سندره دی، څومره دغه دی، ښایسته تنونه به و، ښایسته سندرې و، ښایسته دغه به و. لږ ذره د حکومت نه تقاضا کوو، خپل د فعلي حکومت نه، چې د هنرمندانو ته باید بدیل د کار ورکړل شي. ډوډۍ خوراک نه لري، برق بل هم ورباندې راځي، د اوبو بل هم ورباندې راځي، د کور کرایه هم ورباندې دی. په دغو هنرمندانو کې چې ټول افغانستان دغه کو تقریبا یو 4000 یا 5000 کورونه وایي چې پر کور کې لس لس کسه زه یو ځان مې دی، یو ویشت کسان شل کسان مونږ دغه لرو، کورنۍ زما دی، دو بچیان مې دی هر یو. نور دغسې مشکلات مونږ لرو، په دغه کې باید مونږ خپل وزارت سره کښېنو، خبرې وکړو. زموږ هنرمندان چې د کابل دي، زموږ عمومي سرتاسري دغه چې دی ټولنه چې ده، هغوی بیچارهګان غږ نه شي پورته کولی. وجه یې دا ده، کتلی وزارت ته یو ځلې دوه ځلې تللی دی، سور دروغ نه اعلان یې وکړو چې اتن پکې آزاد دی، موسیقي پکې بند دی. مونږ تر اوسه نه ده کړی، اوس هم خلک موسیقي اوري، ټلویزیونونه چالان دي، کیبلونه شته، ډیجیټل دی، که څه بلا دی، هغه تاوی چې فاس بام کې ږدي هغه شته، هر چا سره ټچ موبایلونه شته دی چې کوم ځای نه ډاونلوډ کوي، هر موسیقي ډاونلوډولی شي. صرف مونږ غریبانو باندې پابندي لګېدلی چې تاسو به زامنو ته یا بچیانو ته به نفقه نه پیدا کړي. زه خو په دې وخت کې کراچۍ نه شم ګرځولی، زه خو جوالیتوب نه شم کولی، زه خو کوم مدیریت نه شم کولی، فاکولته مې نه دی لوستی چې کوم ډاکټري وکړم یا انجینري وکړم یا دغه وکړم. زما هم دغه هنر کار و، ما دغه چې پیدا شوی ماته کلن نه کلن چې هنر ته ناست یم، موسیقي مې کړې ده، ښه موسیقي مې کړې ده، ټول مې پېژني. زما نوم کبین ګل دی، د کوزي پښتونخوا نه نیولې، د فلمونو نه نیولې تر راډیو ټلویزیون د ټولو کې مې کار کړی دی. اوس هم را سره د شلو نه زیات تقدیرنامې مډالونه کور کې شته دی. مونږ خپل هنر دپاره، خپل وطن دپاره کار کړی دی، نه کوم سیاست سره کار دی، نه د ګلبدین په تنظیم کې، نه د بل په تنظیم کې. مونږ بغیر سیاسي خلک یو. نور دغه هر وخت چې راځي که مجاهدین هم راغله، اول ټاپه په هنرمندانو وه.
ښاغلی کبیر ګل وایي چې خلک موسیقي غواړي، دوی ته راځي او غوښتنه ورنه کوي چې د خوښیو په مراسمو کې ګډون وکړي. خو کله چې طالبان ورباندې خبر شي، له دوی سره بد چلند کوي او د موسیقي آلې ورته ماتوي.
په کلیو بانډو کې اوس هم موسیقي کېږي، اوس هم خلک ولا راځي. بعضې هنرمندان وړي پروګرامونو ته لاره کې، چې اخوان راځي بیچارهګان تبلې باجي دا واخلي. مونږ پسې خلک راځي چې زما د زوی واده دی، زما د زوی کوژدنه ده، زما د زوی سنتي ده، زما د زوی خادي ده. خلک مونږ پسې راځي، مونږ خلک پسې دروازه نه ده ټکولې چې ستا د زوی واده کاکا بیا ما ویسي. نو خلک خوشحالي غواړي. نو دغه ټول مشکلات دغه انقلاب کې هیچا ته په خدای کې دغو نه پېښ شوي چې اول ټاپه په هنر او په موسیقي لګېږي. د غم او خفګان باید دغه معلوم وي چې دلته مړی شوی، دلته واده دی، دا باید معلوم شي. دغه خو مونږ خپله غواړو، زمونږ خلک غواړي. یو دم په هر څه شی پابندي دا خلکو هغه ذهنونه په خدای چې ټول هغه څه مریضي ورته وایي چې روحي تکلیفونه لري خلک. الحمدلله ټول هنرمندان مسلمانان دي، خو دوی مونږ ته داسې نظر کوي چې بس فاسق خلک چې دي همدغوی دي. په محکمه کې د شهادت د هنرمند نه منل کېږي، وایي دا فاسقان دي. ما خپل ریزم کړی ده، زما یو چا سره حقوقي مسله ده، درې کاله کېږي محکمه ساتلې ده. په همدې چې تاسو هنرمندان یاست، دغه نن سبا کې چې په مونږ باندې دغه ژوند په افغانستان کې دی، ډېر تریخ ژوند دی، ډېر تریخ ژوند دی. د اقتصادي نه لګانه خدای شته دی چې ما ته یو هنرمند زنګ وواهه چې درې ورځې کېږي مونږ روژه نیولې ده، ډوډۍ نه لرو. دا څنګه د حضرت عمر صاحب حکومت دی چې یو سړی ډوډۍ نه لري؟ نور دغلته ولاکه زما کور داسې ټک ټک چا والي د حکومت د خوانه چې دغه یو بوجۍ اوړه واخله چې زه ریزه کوم، د والي صاحب نه امر اخلم، ریاست اقتصاد نه امر اخلم، ډبلیو پی ته ځو، ډبلیو پی امر ورکوي، دلته یو بله موسسه ده، دغلته لاړ شه، ستاسو کار کېږي. چې هغه وخت کې هغه خپل ورقه وړاندې کوو، وایي صبر که چې سروې شروع شي اول به تاسو ونیسو. ښه دا ریزیم خو واخله، خیر بیا راوړه چې سروې شروع شو. ما کور سره نږدې یم، بله ورځ لاړم، ریزم ورته ورکړه، مالدا دا ځان سره کېده چې سروې بیا کېږي. زما خلک سروې کول هم نشي. دغه هنرمندان دي، څوک په شینوارو کې پراته دي، څوک په پچیر کې پراته دي، څوک په چپلیار کې پراته دي، څوک په شیخ مصری بابا کې، څوک خوګیاڼۍ کې، څوک خیوه کې، نواب استاد په درینور کې پروت دی. دغه ستیت په تره کې دغه سروې کولی نشي. نور هر سړی خپل ګوتې لګوي، کاټ اخلي. دا یو ګډوډ حالات کې روان دي دغه نرمندان بیچاره غن هر یو په خوده خپل کورونه کې نازي والله هلي تناز دي
زدا تاسو ته وایم په خوده کې نرمند ته څوکور ورکي وې کاروبار دې نشته ده چې شي نه وته کرایه ورکي دکاندار ورته قرض نه ورکي وې پروګرامونه ته نه دي ته اتي شي بیا زما قرض ورکي ګیس والا ورته قرض ورکي نان به ورته قرض نه ورکي صدر ته وای نور دغه سه مشکلات کې دغه نرمندان نن سبا کې دي مریضی شته برق بل شته دي د اوبو بل شته دي د کور کرایه شته دي دا د کوم ځای نه پیدا کی همدغه وسیله و هغه تاسو ور باندې پابندي لګولې ده مجبور شي دا خلک څه شی وکړي داسې یو بدیل د کار وښایه دوی ته دغه نه وس نشته د چا شی خپل د شپې د ورځې ډوډۍ دوی څنګه کوي زه خو د هنرمندانو د ژوند رازم او ټول ما ته ټیلیفون کوي اوس هم یو راته ټیلیفون وکړی چې څنګه شو دا کارټونه مال دا یو نیم کال کېږي چې دغه زمونږ عریضه سره میاشت کې پراته دی چې صبر کړه مونږ دی بوجه وړوي او ټیم وړي ورکي نو دغونه مشکلات کې هنرمندان دي چې په خدای د حد نه خبره تیر شوې ده نور د کور کالی قالین توشک او دا خو پاتې نه شو دا ټولې خرڅ کړه نو دغسې یو ژوند هنرمند دی په افغانستان کې دا نو چاته سړی فریاد وکړي چا دا څوک پوښتنه وکړي چیرته سړی لاړ شي
د افغانستان د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د همدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان حاکم وي په هیواد کې میشت هنرمندان به له ستونزو سره مخ وي
تا زمانی که حکومت طالبان پابرجای است ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده ناشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزه حل شي ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي چې دا حالت همداسې وغځیږي نه یوازې دا چې د هنرمندانو ستونزې نه هواریږي بلکې د افغاني موسیقي غنی میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دی
با خطر نابودی روبرو است
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ میشتی کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سرکو مستون سداری آتی زر تزر خال که
ده سیانگالو شخ
کنده خزه ایمه غامی مال می طول می در بدر رسی
لآوریدونکو آوریدونکو تا
ده منخپلا دیر سل دی ازادی را دیو نزده کری دی ده زان حقوق ده بل حقوق ده دوار
پل ساده او روان جبا
او که چیره میدال و تانچگل نمال ده ازادی را دیو تا دسترو زرم میدال و تری وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملما
د ازادي ملما پروګرام ته شرغلاست نن په دې پروګرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې دای مسایل ته په کومه سترګه ګوري د په نظر ابتکار یعنی څه او یو مسلکی خبریال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای سي زبیح الله غازی له هغو خبریالانو دی چې د جنگی راپورونو تر څنګ د افغانستان د طبیعي شایستونو نندارې ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپریږي زبیح الله غازی د ازادي ملمه پروګرام ته شرق لاست په پیل کې دا راته وایي چې څومره وخت کیږي له افغانستانه جلا وطن یست
ډیره مننه صالح صاحب تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم تقریبا دوه نیم کال پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم 2021 کال د اگست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم نو وطن خو دار شایع دیږي وطن وطن دی داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي نو همیشه مې یادیږي او سخت ده د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی ځکه د خپلې کورنۍ نه د خپل وطن نه د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی ځواني دي نو سخت ده نو وطن خلک او ورسه مې ډېر یادیږي
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ د وطن کیسې مو کولې هوا ته تاسو وژړل نو تقریبا کویلی سم چې د هر افغان وطن یادیږي بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي هغومره نور دې پسې وطن یادیږي زیات دی د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هماغه ساحه کې مو کوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه، او مال ته خبریالی کوله، او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته. هغه داسې یو احساس و چې هغه زل دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی. زه دلته هم خبریالی کوم، خو هغه څه چې هلته ما حس کول، د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و، او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم. هغه مې ډېر یادېږي، خپل دوستان، وطن. نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پار کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره. هغه مې یادېږي، خپله کورنۍ، او خصوصا خپله مور مې ډېره یادېږي چې هره شپه زه ورسره غږېږم، او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپله مور د چا یادېږي، او هم وطن یادېږي چې هغه هم د مور حیثیت لري. غازي صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، او بېلابېلو کلیو ته تاسو سفرونه کول د یوه فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي، او دا تمه لري چې تاسې بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ، د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ دارې سیمې د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسیږم. مثلا د اته نهه ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تیرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کو. نو هغه ما ته زنګ وو په واټساپ کې، ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم، او زه غواړم تا سره خبرې وکړم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په شلو کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی، او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي. خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالی مې کولای شو، مسائل مې راسپړلی شو، نو هغه د لرې نه سخته ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د هماغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمره نه وي چې زه به د وطن نه لرې ما، او زه غواړم چې د هماغه خلکو سره بیا په تماس کې شم، او بیا ورشم، بیا هماغه مسایل رپورټ کړم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسایل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري، هغه باید گزارش کړم. خو یو غټ مشکل چې اوس وخت کې شته دی، هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وې؟ لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وي، نو هغه به دې وویله، د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي، او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي. نو دا یو غټ مشکل دی، او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې، یا په ټلیفون، یا آری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي. نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بېلابېلو شایسته سیمو ته سفر کول، لکه مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي. که سفرونه کوي، هغه شایستونه یې د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه ده؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي، او لیدی فرق لري، او کنه دوی د چا خبره لټی کوي؟
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم، او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل، بېلابېل مسایل. مثلا ډېر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي، هلته چې به لاړل، نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخیستل. ما کوشش دا وکړه چې صحیح ده، دا خو عمومي مسلې دي، خو زه بیلګې څنګه راواخیستلی شمه؟ که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شمه چې راغه یو خوانزي د سې مسله را واخلم چې هغه د دې ټول خوانزي مسله ده. نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه د سې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړي وړي مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لار ولري. مونږ یو گزارش کوو او ویو چې په افغانستان کې نامنی ده نو دا سخت ده، یا ویو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یوه ماشوم قصه راپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یوه بزی لرل هغه راوړې وه افغانستان له هغې د خپلې نیا د روغتیا دپاره هغه خرڅه کړله او بلاخره د نه دوایي نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه دوه لکه کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو که نه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټې ورکوټې مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټول ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت ته دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنې ابتکار کول څه فکر کوئ چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هماغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش مې جوړو نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو، نو ما سره څنګه کې خبریالان ناست، ما ته وایي چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه ځې، دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري کنه، چې پیل دی منځ دی او پای ده. ما ورته وویل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه راپیدا کړم، او زه چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډیره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه ښه رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وي هغه دې ته نه متوجه کېږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو مونږ چې کله پولي ماتوو مونږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولي تر ډېره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډېر پام نه کوي، او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولي ماته، یو پولي چې ماته شوې نو مونږ خپل معلومات ډېر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کوه یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک مونه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغسې یو حالت سره که کله چې تاسو مخامخې دی څه ډول یو احساس درکاوه
سالی صاحب زه ډیرو منطقو ته تلای ما او ډیر کوشش میکاوه چې زه د لرو پرتو منطقونه گزارشونه جوړ کم. ما به سفرونه کول مثلا ډیر خبریاله نو بدانه غختل چې کرایه ولګي موټر ونیسی کنه، خو ما دې شان ته ډیر نه کتل. ما ویل چې لک تر لګه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لری منطقه کې دي، هغه ته لاړ شم او د هغه گزارش واخلم. منګ یو وخت هغه ته لاړلو د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نوآباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي. باډیل درې ته لاړو، مونږ گزارش جوړو. هلته د حیواناتو کلینیک و، خو د انسانانو نه و. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 15,000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پېژندلم چې په څېرې نه پېژندلم، ځکه چې هغه خلکو تلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ، داسې راشي. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخته پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلي دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي. مگر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلي او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې ډیره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تا له عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي، ته چې هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډیر خوږ دی. او دغه احساس ما زه به ډېر ستړو لرې منطقو ته لاړلم، خو ماښام کې چې به کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته اورښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وکړ، نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو، نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو. ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډېر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي، نو زه به خبریالي ولې پرېږدم او زه به د خبریالۍ سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ سالی صاحب،
غازی صاحب، یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دی، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال. دی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوالې رسنۍ سره، خو دی وایي چې د ګزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریال یم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په عامه کچه چې خلک ګوري، لکه ډېر په ښه نظر ورته نه ګوري. او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ ژوند لږې پاکې به خبرې کوو. زمونږ خبریالي چې دا هغه پمدی ډېره خرابه شوه، چې چا د فساد د لارې، چا د خپلولۍ د لارې، چا د سمت د لارې، او چا د چارواکو سره د هغوی د غوړمالۍ د لارې دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام کړ چې هغه باور چې په نوره دنیا کې په ژورنالیزم شته دی، هغه افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لرې پرتو منطقو کې او ساحو کې دا لږ وبیلل شو. د دې غټه وجه هم دا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی، داسې وکوي چې راځئ دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم، زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دې 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو، که نه څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي او هغه پیاده لاړ شي او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسومه. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دی زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واري تیر شي. نو که د دې نه مونږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره ښه شوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دی دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلی شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دی سره مونږ مخامخ.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده صالح صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږ که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کړو او هغه داسې پیدا کړو چې کونړ کې یوې رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړه، دا یو مثال دی، یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېره مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړه چې د افغان پوځ د یوه سرتېري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی او دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده، دا گزارش ما واورېده. ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهم چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم. ما ورته ویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو، دا قصه راته وکړه وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی کنه درې میاشتې پس. ما ویل څه وې؟ ویل وو زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده می رپورٹ کړ چې یو کال وړاندې دامدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې و، مګر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورٹ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده، دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالی راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز ترشا خبریالی ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼئ؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم، هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم او دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپورونه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
صالح صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي. که نه خو کله چې مسایل تا پسې راځي ته به د مسلو په خوښه ځې، کنه او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کړې، زاویې به پیدا کړې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان نه گزارشونه کوم نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلئ، خو کله چې ماته مواد راشي هغه خوند پکې چې زه څنګه اخلم، که زه چرته هلته وایم ما چې څنګه اغستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته. او دا ما سخت زوري، زه ډیر کله وایم چې کاش زالته وای کنه، زالته وای او ما دا مسایل رپورټ کړی وای او دغه دغه قسمه دغه سي دغه سي دغه سي دغه سي راخسته وای، زه بیا ډیر خلک نشم پازابولای چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه. دا یو غټ مشکل دی. نو د ساحې خبریالي لکه زما ډیره مینه چې دا د ساحې د خبریالي سره دا او زه غواړم چې وزمه پسې کنه، مسایل ما ته را نشي چې زما غا تیار شیان جوړ کما. نو دا 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 رښتیا تاسو خپلم تجربه کړې ده چې دا ډیر خوند کوي چې ته په خپله مسله پیدا کې پسې لاړ شي او د خپلې زاویې نه راوس پړې. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډیر ارزښت ورکوي او هغه خبریال چې دی هغه ډیر په اسانۍ باندې دغه مسله ښه شنلې شي.
غازی صاحب، په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې وروستیو کې ټکېدلې دي. فکر نه کوي چې دوی معیار هغسې نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده، ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
صالح صاحب، دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه دی. هلته د منابع موندل، هلته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک درپسې تبا ارسه د طالبانو حکومت ته کته چرته یو یو انټرویو وکي او هغه خبره شي بیا ته دا غین ورسته نیول کیږي. مثلا دا د 2003 کال گزارش چې یو سلو او وش په قضیه سب چوي وي چې طالبانو د خبريالانو سره د تاوتریخوالي په دې کې یو شپېته یوازې د نیونه وي چې لا دوه خبريالان د پرون خوشی شول، دوه لا وسم په زندان کې دي، یو یو کال بند باندې محکوم شوی دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې هلته خبریالي څومره سخته ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم دپاره د ژورنالیزم د آیندې دپاره او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خو دغسې رسنۍ لرئ که نه، نو دا هم د خبریالانو دپاره، هم د رسنیو دپاره، هم د رسنیو د کور دپاره دا یو یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت منبع نه معلومه. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه گزارش وکړي، ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي. نو دا سخته ده، خو په افغانستان کې خبریالي اوس وخت کې ډیره سخته پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي د هغوی سانسور دومره زیات دی چې خبریالانې بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کېني یا د دې وطن نه وتښتي، ایران دي چې څنګه چلو کی. نو دا ډیره سخته ده، چان یو خو منابعو ته رسیدګي نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې ورورته. نو دا د ژورنالیزم دپاره او خصوصا کله کله زه ډیر د شرم احساس کوم چې دا ته دا څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی.
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بے طرفه خبریالي وکي؟
صالح صاحب، دا سخته ده اوس وخت کې، دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغسې مسله راپورټ کړی شي، ځکه زما ډیر ملګري دوستان دي چې هغه زه پیژنم، هغوی سره په تماس کې ما، هغوی ماته چې قصې وکړي نو زه ډیر پکې حیران شوم چې دا خو ډیره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه، د نورو منابعو نه خپل کار کولی شي، هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي، یوازې په دوو درېو سرچینو باندې اتکا ونه کړي او لږ تر لږه نور خلک پرې راوغږي، نور شواهد او مسایل پیدا کړي او یو څه وکړي. دا دا ډیره سخته ده، دا ډیره سخته ده. زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده، خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه دی. نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر او هم خپل تر حده باید کوشش وکړي. موږ چاته نشو ویلی صالح صاحب، ځکه چې دا حالات چې څوک درکوي افغانستان کې چې څوک دي او زور سره تماس کوي، هغوی دپاره دا کار ډیر سخت دی. خو بیا هم خبریالان باید تر خپله وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله راوغږي.
ځوان خبریال زبیح الله غازی، مننه چې د آزادی میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړي، پر دې مو خبرې وکړي چې په ساحه کې خبرې لې څنګه وي، مسایل ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو، او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم صالح صاحب، تاسو هم خدای په خاډه آباد لره، تشکر.
غربان دے رگ دے جرگو جرگو دا زمون د تاریخ برخه ده هم دا خره دا پاتل مشرانو یو نخه ده غگ ده ده یوالی ده پامیر نفس می غربانده دو سر را توشی آبانانو دو تا غربانده غگ ده ده جرگو دته چرګو د وطن په سمو غر باندې مو سره راټو شي افغانانو نو تا غر باندې غږ دې د چرګو